دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو سه اجمل اند د نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په دې هیلې چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. په نننیو خبرونو کې بیلابیل ریپورټونه او موضوعات لرو. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي هیله مند دي چې په لنډو ورځو کې ښایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقال شي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت زیات خبریالانو په وړاندې ګواښ موجود دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې په لنډو ورځو کې ښایي په سلګونو افغان زندانیان له دوو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته انتقال شي. چارواکو په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې د زندانیانو لخوا ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې شکایتونه شوي چې د دوی قم نه خوړل کېږي او هیواد ته د دوی د ستنېدو په چارو کې سفارتونه ورسره همکاري نه کوي. د افغانستان د سیمایزو ادارو خپلواک د سیمایزو اورګانونو خپلواک ادارې لمنه ده چې د ونې تر اخره به د افغانستان په شمال کې د یو شمیر ولایتي ادارو د بندیدو ستونزه هواره شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د ځینو ولایتونو ادارې تړلې یا خبرداری ورکړی چې بندې به یې کړي. په دې ترڅ کې پرون په سلګونو اعتراض کوونکو د سمنګان په مرکز بک کې د ولایت مقام مخې ته پر لته واهو او خبرداری ورکړ کې غوښتنې ونه منل شي نورې ادارې به هم وتلي. اعتراض کوونکي له حکومت غواړي چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د سرپرست امنیي قمندان نظام الدین قیصاري د لبنده خوشي کړي او پرېږدي چې جنرال دوستم بیرته له ترکیې افغانستان ته ستون شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره خورا خونړۍ وي. د روان میلادي کال له پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو سباون کاکړی، بادالله هنانزي او فرشتې محرم دورانی په ګډون یوولس خبریالان وژل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو مسؤول صدیق الله توحیدی پرون په مزار شریف کې وویل چې روان کال د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله له خبریالانو سره تشدد شل په سلو کې زیات شوی دی.
قتل خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران توسط گروهای
که دا خبری الان وشل او په مرگ د اغوی گواخل د ترهګر ډل لوري په ځنګړي ډول د داعش او طالبان له خوا شوی دی. د حکومت او امنیتي ادارو مربوط کسان په دوهمه کچرازی دوی د زور زیاتی او گواغ د شپږ دیرش قضیو مسول دی. دا تهدید وهل ډبول لفظي گواغ او داسې نور موارد دي. داسې اندېښنه شته چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له رانږدې کېدو سره ښایي زورواکي په ولایتونو کې نور هم پر خبریالانو فشار زیات کړي. له قزاقستانه پرون د ریل په 50 ډبو کې 3300 وړه د افغانستان لور ته بار شول. دا ځل دا وړه له نوې لارې چې له ترکمنستان تیریږي او افغانستان ته رسیږي انتقالیږي. دا لار څه باندې 3500 کیلومتره اوږده ده. قزاقي رسنۍ د خپلو چارواکو په وینا وایي چې دا نوې لار تر پخوا نه یوې نږدې 2.5 برابره لنډه ده. د افغانستان په پخوا ډېر غنم وړه له پاکستان نه واردول، خو اوس یې د غنم وړو په برخه کې ډېره تکیه پر قزاقستان ده. دا ناټو عمومي منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی او ویلي دي چې روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پرېکړه وکړي. یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ګرجستان له ولسمشر ماموکا بختاد زاده سره ګډې خبرې غونډې ته وویل:
Russia has no right to decide what neighbors of
Stoltenberg وایي روسیه دا حق نه لري چې تصمیم ونیسي چې ګاونډیان باید څه وکړي. د دې لپاره چې ګرجستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی، د خپل خو خدای چې کوم تړون سره یو ځای کیږي او دای حق دی چې خپل تګلار په خپل وټاکي. د ناتو غړو هیوادونو د جولای په 12 او 13 د خپل سرمشریزي په اخره کې په بروکسل کې د بخارست 2008 کال پر پریکړه ټینګار وکړه او ویل چې ګرجستان باید د ناتو غړی شي. مسکو په امریکا کې د یوې روسیې په نیولو انتقال کړی او ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخارو و هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې په امریکا کې پر ماریا بوتین لګېدلې دي. وی پوهیږي دا سی احساس کیږي لکه څوک چې ساتو د حساب ماشين راوخلې او د ماریا بوتینا د نیولو وخت وټاکي سوچ چې هر څه په وس کې وي هغه تر سره کړی چې په هلسنګي کې د روسیا او امریکا د ولسمشرانو د غونډې نتیجې تقریب کړي. نوې شکلنه ماریا چې د پانتون ماسیلا د جولای په 14مه ونیول شو او درې ورځې وروسته تر دې د روسیې د حکومت د ایجنټ په تور تور نشو. دا اروپایي کمیسون لخوا د ګوګل شرکت 15 میلیارډ ډالر جریمه شوې. دا جریمه د اروپایي ټولنې د سیالیو له اصولو څخه د سرغړونې لپاره لګول شوې چې د اروپایي کمیسون په وینا د ګوګل شرکت پر سمارټ ټلیفون چې انډروید سیستم لري او د موبایل پر شبکې غیر قانوني محدودیت وضع کړي. اروپایي کمیسون د ګوګل ټکنالوژي له شرکت څخه وغوښتي چې په دریو میاشتو کې خپل چلن بدل کړي کنه نور جریمه به پرې ولګي. ګوګل د اروپایي کمیسون له لوري دا لګیدلې تورونه رد کړي دي. دوستانو خبرونه ملاساده یې راډیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وابوري چې ایران هیلمند په وبخې وابوري چې افغان چارواکي هیلمند چې په لندو ورځو کې له ایران او پاکستان څخه په سلګونو افغان زندانیان هیواد ته ستانه شي یا انتقال شي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو ډلو لخوا تر بل هر وخت خبریالانو ته ګواښ زیات شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو د ساري او شبیر بنسټونه وایي که څوک د نوملیکنې پر پروسې د درغلې ادا کوي باید استاد وړاندې کړي. په یو بل ریپورت کې به دا واوري چې په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازو د سولې د پروسې په اړه بې باوري ښودلې وایي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه باید په دې برخه کې د خلکو د تیرستلو شعارونه پای ته ورسوي. ایران وایي چې په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړو.
ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. به طور کلی نیروهای مسلح ایران از
پاریارا پا ریپورت سربیرال ویدیز و رسپانو تکتنه و در جوان درنگونم لیادم آباسه. افغان چارواکي هیلمند چې په لندو ورځو کې خای په سلګونو افغان زندانیان له دوو غونډو هیوادونو افغانستان ته انتقال شي. چارواکي د ژمنه په داسې وخت کې کوي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې زندانیانو ازادي لري ته خپل پیغامونو کې شکایتونه کړي چې د دوی غم نه خوړل کیږي او هیواد ته د دوی د ستنېدو په چارو کې سفارتونه سم همکاري نه کوي. احمد شیبر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په سلګونو افغان زندانیان به په لنډ وخت کې له ایران او تاجکستان څخه افغانستان ته انتقال شي. پولیس سرنوالی کې د ازادۍ او د سلب شویو ځایونو د څار د برخې رئیس عزیز احمد سرباز ازادي رډو ته وویل چې ډیر زندانیان بل ایران هیواد ته راستانه شي. شاوخوا 4000 تنه مو د اوس لپاره په ایران کې زنداني دي او له دې څخه مو د نږدې 1000 تنو اسناد تنظیم کړي چې 1400 تنه هیواد ته ستانه شوي. همدارس په تاجکستان کې هم 1400 تنه چمتو شوي چې له خیره افغانستان ته راشي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1400 کال کې د بندیانو د تبادلې توافقنامه لاسلیک شوه. په دغه هیواد کې د راپورونو له مخې په لسګونو افغانان اعدام شوي او پر لسګونو زنداني افغانانو د اعدام حکم شوی دی چې د پلي کېدو لپاره انتظار کوي. د افغانستان په بل ګاونډي تاجکستان کې بیا د داسې زندانیانو راپورونه نه دي ورکړل شوي چې هغوی په اعدام محکوم وي. له تاجکستان سره د افغانستان حکومت یو کال وروسته تر دې د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړ چې ورته تړون یې له ایران سره امضا کړ. تر دې تړون وروسته 580 افغان زندانیان له تاجکستان افغانستان ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت، عدلیې وزارت، کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالي په همکاري افغان زندانیان له ګاونډیو هیوادو افغانستان ته انتقالي شي. خو سربیره پر دې چې د زندانیانو پر توافقنامې کلونه اوښتې دي دغه بهیر ورو دی. عزیز احمد سرباز هغو زندانیانو ته لارښوونه کوي چې کارونه یې ځنډېدلي دي. دی وایي
اول مربوط این میشه که دیپلماتای ما چقدر سرعت عمل دارن.
اوس دا په دې پورې اړه لري چې زموږ دیپلماتان خپل کارونه څومره ژر مخته وړی شي، او کله چې اسناد موږ ته راورسیږي موږ به خپلې هڅې پیل کړو. زموږ پیغام دا دی چې زموږ هر هیوادوال چې په کوم هیواد کې بندي دی، که هلته زموږ سفارت وي هلته دې اړیکې ونیسي، او که چیرته د دوی خپل خپلوان په افغانستان کې وي لوی څارنوالي د دوی په خدمت کې ده. درخواستونه یې منو، ستونزه نشته. د ایران او تاجکستان په څیر افغانستان له روسیې سره هم د بندیانو د تبادلې تړون لاسلیک کړی دی، خو د دغو هیوادو تر څنګ ګڼ افغانان په پاکستان او یو شمېر عربي هیوادو کې زنداني دي، چې ځینو یې ازادي راډیو ته د ټیلیفوني پیغامونو له لارې شکایتونه ثبت کړي دي او له افغان چارواکو یې غوښتي دي چې د دوی غم وخوري.
من صدرالدین هستم، از زندان بوزوی صحبت میکنم. 8 سال 9 سال 10 سال داره میگذره، هیچ خبری نیست. برای من سفارت برای دیدن میاد، نه خبری میگیره. تنها من نیستم، خیلی افغانی دیگه هم هستن که در اینجا هستن.
زه صفی الله د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فعلا د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یم. دلته 4 کاله زمونږ وشو، موږ تقریبا 15 شل افغانان یو. 4 کاله وشو زمونږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً موږ خپل افغانستان ته منتقل کړي.
دوستانو، د ازادي رادیو د یو شمیر زندانی اوریدونکو پیغامونه مو در راپورټ په پای کې اوریدل چې له افغان چارواکو څخه هیله کوله چې د دوی غم وخوري. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د داعش او طالب وسلوالو لخوا تر بل هر وخت خبریالانو ته ګواښونه زیات شوي. د دې کمیټې د حق غوښتنې د کمیسیون مشر صدیق الله توحیدی پرون په بلخ ولایت کې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونه کړې. مجیب الرحمن حبیبزی پرې رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د 2018 میلادي کال په پرتله د روان کال په ترڅ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو خبر ورکوي. د یاد بنسټ د حق غوښتنې کمیټې مشر صدیق الله توحیدی نن چهارشنبه د جولای 14 نیټه په بلخ کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په روان کال کې نسبت د 2018 میلادي کال لومړۍ شپږو میاشتو ته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی څه باندې 60% زیات شوی دی. توحیدی وویل چې د روان 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسولې دي، چې پکې قتل، وهل، ټکول، توهین، تحقیر او لرسنوي څخه د خبریالانو اخراج هم شامل دی. صدیق الله توحیدی وویل
متاسفانه
د 2013 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې کوم ارقام چې موږ له ځان سره ثبت رسولې دي ښایي چې د خبریالانو په وړاندې وضعیت ډېر کړکېچن دی او تاوتریخوالی یې په وړاندې زیات شوی دی. په دې ترڅ کې د تاوتریخوالي 9 پیښې ثبت رسېدلې دي چې یوازې 11 پیښې یې قتلونه دي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې د جګړې زیاتوالی او د تروریستانو حضور په افغانستان کې د لارسونې په برخه کې او د خبریالانو د هیات په وړاندې جدي ګواښ بلل کیږي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې افغان خبریالانو ته تر ټولو ډیر ګواښ د داعش ډلې او طالبانو لخوا متوجه دی. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د حق غوښتنې د څانګې مشر صدیق الله توحیدی وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له لسو زیات افغان خبریالان د داعشیانو او تعده وسلوالو لخوا په هدفمندو انتحاري حملو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه
گروه داعش و طالبان مسؤلیت
داعش ډلې او طالبان و د اوه دېرش پیښو مسؤلیت منلی چې اکثرا تهدید او د خبریالانو وژنې پکې شامل دي. په مرګ ګواښل او فزیکي تاوتریخوالی د هغوی لخوا ترسره شوی دی. دولت ته د مربوطه کسانو او امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 6 پیښې ثبت رسېدلې دي چې دولت په دویم قطار کې راځي او اکثرا یې لفظي تهدید او وهل ټکول او داسې نورې پیښې دي. په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې چارواکي وایي چې د ټاکنو پیلیدونکي بهیر هم د خبریالانو په وړاندې د احتمالي ګواښ کچه زیاته کړې ده او د ټاکنو په پروسه کې خبریالان به د زورواکو نوماندانو لخوا تر فشار لاندې وي. په عین وخت کې په شمازون کې افغان خبریالان وایي چې توهین، له هغوی سره بد چلند، د خبریالانو وهل او ټکول په غیر قانوني توګه، د هغوی نیول هغه پیښې دي چې د خبریالۍ دندې پر مهال ورسره مواجه دي. په بلخ کې افغان خبریال الهام قاطی وایي سره له دې چې د دولت مخالف وسلوالو لخوا خبریالانو ته ګواښونه متوجه دي، له دې سره افغان خبریالان وظیفوي مسؤلیت هم نه لري. الهام پدیاره وویل
ما هر سال شاهد گزارش های هستیم که نشان میده هر سال نسبت به سال گذشته خشونت ها علیه خبرنگاران بیشتر میشه. دولت بیشتر تلاش کند تا مسئولیت جانی و در پهلوی از این مسئولیت شغلی خبرنگارا هم در نظر بگیرد.
پس شما از اون که ده 8 صبح خبری علشه که با سعیدی و ایچه ده خبریلان و پوبرند توریخ والای مخبازیت دوده او دولت سربیر پرده چه نده توانه دلی خبریلان و تا ده فعالیت مسئول چاپریال مساید کردی برعکس خپلا ده خبریلان و ده فعالیت پوبرند ده خندون و عمل بلیل کیگی. شکی با زیاده کرده
خبرنگارایی که با مشکلترین شرایط میرن گزارش را میکنن اطلاع رسانی میکنن به خاطر خدمت به مردمشان، ولی متاسفانه نهادهای عامی خبرنگاران و خصوصا دولت افغانستان هیچ توجهی در خصوص خبرنگارا تا هنوز روی دست نگرفته. ما میبینیم سال به سال افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران بلند شده میره.
بعد از حال که د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه د جګړو د زیاتوالي له امله د ژورنالیستانو په وړاندې د تشدد له زیاتوالي خبر ورکوي چې ورځ تر بلې په ګڼ شمېر شمالي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د داعش او طالب وسوالو فعالیت او حملې مخ په زیاتېدو دي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
لا مزار شریف نه مد ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې چارواکي وایي په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 40% کې زیات شوی دی. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فریبا ظاهر ورته کتنه کړې.
تایم مجله د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو له اسلام د جنگي وسلې په توګه استفاده کړې. د تایم په وینا اسلام هغه دین دی چې کولای شي د سولې لپاره ورڅخه استفاده وسی. مجله په افغانستان کې موقت اوربند ته په اشاره لیکلي چې له دې هېواد 4000 کیلومتر لرې تر سلو کسانو زیات عالمان له بیلابیلو هېوادونو څخه مکې ته ولاړل او هلته یې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړه کړه. د دوی هدف یوازې سولې ته رسیدل و. مجله اشاره کړې چې مذهبي مشران کولای سي پر طالبانو غوندې سخت دریځ ډلو اغیز ولري او طالبان په دې پوهیږي. خو د تایم په وینا طالبانو د اسلامي همکاریو سازمان کنفرانس چې پکې د مکې د لوی جماعت مشر امام او د مصر لوی مفتي هم و رد کړ او دای یو امریکایي او غیر اسلامي پروسه وبلله. په مقاله کې راغلي چې مذهبي مشران او دینی عالمان د تردید وړ نه دي ځکه هغوی د خلکو عقیدتي نظریه جوړوونکي دي او د هغه څه دی چې د کوچني اختر په درو ورځو کې ثابت سوه. یعنی د تایم مجلې په استدلال ټولو ولیده چې مذهبي ارزښتونه تر څه حده کولای سي خلک هیله من کړي. ډیفنس پوسټ خبرونې هم د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په دې عنوان یوه مقاله خبره کړې ده. آیا امریکا په افغانستان کې ستراتیژیک انتخابونه لري؟ خبرونه په ځواب کې لیکي امریکا باید محتاط وي چې له طالبانو سره د خبرو مهال ویش د دغې ډلې په ګټه تمام نه سي. خبرونه لیکي امریکا د افغانستان په اړه ډېرې خبرې پیل کړې خو آیا دا هڅې له ستراتیژیک نظره د امریکا په ګټه دي؟ د ډیفنس پوسټ په وینا امریکا باید پوه وي چې له طالبانو سره هر ډول مستقیمې خبرې به په افغانستان کې امنیتي ګواښونه له ځان سره ولري. خبرونه لیکلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه څلور عنصرونه په نظر کې ولري. لومړی، د ټرمپ اداره باید پوه وي چې پر افغان طالبانو د پاکستان نفوذ تحمیل کېدای سي. دوهم، امریکا اړتیا لري چې د افغانستان او پاکستان په اړه خپله ستراتیژیکه محاسبه له سره وارزوي ځکه افغان طالبان هیڅکله د پاکستان لپاره یو تهدید نه دی پاتې سوی. دریم دا چې د سولې د مذاکراتو لپاره هر ډول مهالویش حیاتي دی. امریکا باید ډاډه سي چې په داسې حال کې سختریزو ته د سولې وړاندیزونه کوي چې هغوی د جګړې په حال کې دی. څلورم او تر ټولو مهم ټکی د ډیفنس پوسټ په وینا دا دی چې باید د استخباراتي عملیاتو پر پراخولو متمرکز وي ځکه په دې توګه عملیات د درنو لویو حملو په پرتله له امریکا سره مرسته کولی سي چې سختریزو ته ډیر زیان واړوي او دا د خبرونې په استدلال هغه څه دي چې ډاډ ورکوي چې طالبان د مذاکراتو لرلید جدي ګڼي.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی لویدیځو رسپانو ته په کتنه کې مو د افغانستان د سولې په اړه د هڅو خبرې واورېدي. په ولسي جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي د سولې د پروسې په اړه بې باوري ښیي. د افغانستان او امریکا حکومتونه باید په دې برخه کې د خلکو د تیرستلو شعارونه پای ته ورسوي. د ولسي جرګې غړي که څه هم له طالبانو سره د امریکا د مخامخ خبرو له اقدام هرکلی کوي خو ټینګار کوي د طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ موضوع باید یو انتخاباتي شعار نه وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
په ولسی جرګه کې د خلکو یو شمېر استازي د سولې د ټینګښت په برخه کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي وایي چې د تیرستلو شعارونو په وړاندې د خلکو صبر پای ته رسیدلی دی. د ولسی جرګې دا غړي په دې باور دی چې د سولې لپاره د خبرو اترو بهیر د حکومت په واک کې نه دی او په دې اړه د خلکو باور ورځ تر بلې کمیږي. د ولسی جرګې غړي شکیبا هاشمي د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې که څه هم د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د امریکا وروستی ګام مهم وباله خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. اغلی هاشمی وای مونږ د امریکا له پریکړې هر کله کوو خو زمونږ برداشت دا چې دا حکومت سولې ته د رسیدو لپاره نه لازم ظرفیت او نه هم لازم صلاحیت لري. افغانان نور د خپلو اولادونو د قرباني کېدو تحمل نه لري. خلک له طالبانو سره سوله او په هیواد کې د جګړې خاتمه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې راپور ورکړ چې امریکا له طالبانو سره د نیغ په نیغه خبرو ویلي دي. نیویارک ټایمز چې په راپور کې د چا نوم نه دی اخیستی ویلي دي چې څو لوړ پوړو امریکایي او افغان چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې په باور یې له دې کار سره به افغان حکومت او طالبان د خبرو اترو لپاره یو بل ته ښه سره نږدې او رسمي خبرې به پیل شي. د ولسي جرګې وګړي له دې ټولو سره د بهیر ته د شک په سترګه ګوري خو حکومت بیا په دې برخه کې پرمختګونو خوشبین کړی دی. له دې ټولو سره سره له تیرو دریو میاشتو رئیس او په ځانګړي توګه د کوچني اختر په ورځو کې د لنډمهالي اوربند وروسته د سولې د ټینګښت لپاره هیله مندۍ زیاتې شوې دي. تېره اونۍ په سعودي عربستان کې د نړۍ د شاوخوا 50 هیوادونو د دیني عالمانو ناسته وشوه. که څه هم طالبانو دغه ناسته نمایشي بللې خو افغان حکومت یې په اړه هیله مندۍ ښودلې ده. اوس د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې سیمې نیسي خو دلته خلک له طالبانو سره په خبرو کې مصروف ساتل کېږي. په داسې حال کې چې طالبان دغه پروسې ته هېڅ باورمند نه دي. د ولسي جرګې بل غړی جعفر مهدوی دا چې امریکا غواړي له طالبانو سره خبرو ته کې نیخ هغه تاییدوو خو مونږ سولې ته د رسیدو لپاره نور صبر نه لرو او دا باید په افغانستان کې د اشرف غني او ټرمپ لپاره انتخاباتي کمپاین نه وي. هغه تمې چې مونږ د سولې لپاره لرلې اوس ډېرې کمې شوې دي. خو له دې ټولو سره ولسمشر غني په هره غونډه کې د سولې په اړه له پرمختګ خوشبیني څرګندوي. ولسمشر غني د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو تمه وکړه.
زمانی که شما در ایامی آتش بس را اعلام کردید
ولسمشر غنی وایي کله چې تاسو اوربند اعلان کړ او دا په بریالیتوب سره پای ته ورسید دې کار په تیرو ولسو کلونو کې یوه هیله مندي پیدا کړه چې دا ستونزه حل کېدونکې ده او له ناامیدۍ یې هیله مندۍ ته رسولی یو. له دې سره د ولسي جرګې یو بل غړی سالم محمد سلجوقي وایي د سولې په پروسې کې باید د افغان حکومت رول روښانه وي. دی ټینګار کوي چې که طالبان د سولې پروسې سره یو ځای کېدو ته حاضر نه وي افغانان به یې په اړه وروستی تصمیم ونیسي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دوستانو په ولسی جرګه کې د خلکو د یو شمیر استازو څرګندونې مو واورېدې چې د سولې پر پروسې بې باوري کوي. د افغانستان او امریکا د حکومت مشران دي د سولې شعارونه د انتخاباتي شعارونو په توګه نه کاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه وایي که څوک د نوم لیکنې پر پروسې د درغلۍ ادعا کوي باید اسناد وړاندې کړي. پر دې موضوع رپورټ د وخت کمیله کبله نشو خپرولی. زموږ په راتلونکي خپرونه کې اوریدل مه هیروي. اوس هم د سیمې او نړۍ و مسله راخلو. ایران وایي چې په سلګونو نوي ټانکونه به جوړ کړو. تهران داسې وخت کې دا ژمنه کړې چې واشنگټن پر دې هیواد نوي بندیزونه لګولي او خپل متحدان هڅوي چې پر ایران بندیزونه زیات کړي. په داسې شرایطو کې تهران څرنګه د نوو وسلو د ترلاسه کولو تکل کړی دا به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د ایران دفاع وزیر رضا مظفری نیا وایي له 200 تر 300 پورې جنگي ټانکونه به یا جوړ کړو یا به یې په شو وسایلو سنبال کړو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې رضا مظفری نیا د دغو جنګي ټانکونو د ډولونو په اړه څه نه دي ویلي خو دا خبره یې کړې ده چې د ایران پوځ سخته اړتیا ورته لري. د ایران دفاع وزیر په دې اړه هم معلومات نه دي ورکړي چې د هڅې به په څومره وخت کې بشپړې شي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو کارپوه حسین آریان ازادي راډیو ته د ایران د دفاع وزیر د دې نوي ژمنې په اړه وویل.
ایران کوشش های زیادی رو در این زمینه
ایران په دې برخه کې ډیره زیاتی هڅې کړې دي. یعنی په سیمه کې د پام وړ وسلې لري. مثلا په خوایې د تیام په نوم یو ټانک جوړ کړی و چې د چینایي او امریکایي ټانکونو ګډوله وه او تنه د امریکا د ام 47 ټانک په څیر و.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي پیاوړو هیوادو له اوږدې مودې راهیسې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام لپاره پر دغه هیواد بندیزونه لګولي، خو داسې ښکاري چې د ایران پوځي ځواک په سیمه کې له خپل اصلي سیال سعودي عربستان څخه کمزوری دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای د فیسبوک پاڼې د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې ایران د خپلو کلنیو عوایدو 2.9% کې پر پوز ولګولې، او حال دا چې سعودي عربستان یو کال را وروسته د خپلو عوایدو 9.6% پر پوز مصرف کړي. وروسته تر دې چې روان کال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه پشا شو، پر ایران نوي بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه به تر څه بریده د ایران د نویو ټانکونو د جوړېدو پروګرام اغېزمن کړي. په بریتانیا کې د ایران د پوځي چارو له کارپوه حسین آریان څخه به یې واورو.
تاثیر فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه
خورا ډیر اغیز لري، ځکه چې ایران نشي کولای مدرن ټکنالوژي وارد کړي. تاسو وګورئ چې په مجموع کې د ایران مسلح ځواکونه پر دې زوریږي چې زړې وسلې لري. د تیر میلادي کال د دسمبر میاشت په راپور کې چې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز خپور کړ، وړاندوینه شوې ده چې ایران به د هغو تجربو له زده کړو وروسته چې په سوریه کې ترلاسه کړي دي خپلې وسلې مدرن کړي. ایراني ځواکونه له 2012 کال را په دې خوا په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنگ کوي.
د افغانستان د سیمایز اورګانونو خپلواک اداره هله منده ده چې د اونۍ تر اخره به د افغانستان په شمال کې د شمیر ولایتي ادارو د بندیدو ستونزه هوار شي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې مظاهره کوونکو د سیمې ولایتونو ادارې تړلې او یې خبرداري ورکړې چې بندي به کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د خبریالانو لپاره په افغانستان کې خونړۍ وي. د روان میلادي کال پایله تر دې دمه په افغانستان کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 11 خبریالان وژل شوي. له قزاقستان نه پرون د ریل په 50 ډبو کې 3398 د افغانستان په لورې بار شول. دا ځل دا وړه له یوې لنډې لارې چې نسبتا تر پخوانۍ هغې لنډه ده افغانستان ته انتقالیږي. د ناتو مهم منشي د ګرجستان پر خپلواکۍ ټینګار کړی، ویلي چې روسیه دا حق نه لري چې د خپلو ګاونډیو په اړه پریکړه وکړي. او مسکو په امریکا کې د یوې روسیې میرمنې پر نیولو انتقاد کړی، ویلي دي چې د دې هڅې هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د ولسمشانو د لیدنې کتنې نتیجه تخریب شي. دوستانو د خبرونې د خبري